رباب سره نش لیدون که مینه و صوفی و او ده طولو خکلاگانو ستایون که و ده جورنالیستانو ده ملاتر ده صندوق ده جروولو لپاره مقدماتی غنده وشو ده باختر آژانس لریپورت سرسم ده اطلاعات و کلتور وزیر سید مخدوم رهین پا ده غنده که وویل چه خبریالان لحادثو سرمخ کیگی او یو داس مالی صندوق بکارده چه لخبریالانو سر ده ارتیا پا وقت که مرسته وکلی. پا ده غنده که چه پا اطلاعات و کلتور وزارت که فیصله وشو چه ده جورنالیستانو ده ملاتر ده صندوق طرزالعمل ده خبریالانو او رسانه و مختلف و ادارو تا واستول شی، چه ده هغوی نظرات هم پکی شامل شی او بیا ده دغس صندوق جوړول ده عمل جامعه و غوندی. او روستای خبر دا چه ده ملی امنیت اداره چلور قلمه تاریخی آثار چه ده لرغون آثار و لغلو چخه ترلاسه کردی و اطلاعات و کلتور وزارت تا وسپارل. ده دغو آثار و ده سپارنه پا مراسمو که اطلاعات و فرهنگ وزیر سید مخدوم رهین ده ملی امنیت لاداره چخه مننه وکده چه ده هیواد لموزیمون و سره وقت با وقت مرسته کردی او ده لرغون آثار و ده قاچاق برو مخینی ولیده.
په تیرو لس دولس کلونو کې په افغانستان کې ګڼې مجلې راووتې، خو ډیرو لږو یې کال دوه عمر وکړ. له جلال آباد خبرېدونکې مجله مینه له هغو ډیرو کمو مهالنیو څخه وه چې په کلونو کلونو یې خپل کار ته دوام ورکړ. مګر د دې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ځواب اوس وایي چې مینه د زور د خاوندانو د ګواښونو په علت نور نه چاپېږي. په دې اړه له جلال آباد څخه د شاه محمود شینواري د رپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
په ننګرهار کې د چاپېدونکې مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله ځواب د یک شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د یو شمېر پخوانیو قمندانانو د ګواښونو له امله د مینې مجلې خپرېدل یې تر نامعلوم وخته پورې بند کړل. ځواب وایي کلونه وشو چې ده په مینه مجله کې د ولسونو د خوښې وړ ادبي، هنري، عشقي او ځینې سیاسي مطالب خپرول چې له څه مودې راهیسې ورته د ځینو پخوانیو قمندانانو لخوا ورته داسې ګواښونه وشول که مجله بنده نه کړي نو وبه وژل شي.
ما له ننګرهار په ډېرو سختو حالاتو کې مینا مجله پیل کړه او د خپلو لوستونکو پر مټ مې تر شپېته مې غاڼې چاپ کړه. ما په مینه کې د مینهوالو مینه پالله، خو د پوهې او فرهنګ دښمنان زما مخ ته ودرېدل. پر ما یې زما د کار چاپېریال راتنګ کړ، داسې پیغامونه یې راکړل چې ما ځوروي. هغوی زما نور پرمختګ نه شو زغملی. ما ته یې د مرګ ګواښونه وکړل. دغو کسانو مخکې هم د ولایتي ادارې په مرسته زه ځورولی وم او ځینې سیاسي ملایانې زما مخالفت ته هڅولي وو.
ځواب وایي د یاده مسله ځینو ادارو سره هم شریکه کړې وه چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. خو د ننګرهار ولایت وین احمد ضیا عبدالزی وایي چې ځواب یاده مسله له ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې. که چیرې شریکه کړه نو دوی به دا مسله جدي وڅېړي.
تر اوسه پورې چې څومره خبرې لومړی زه په دغه حالت باندې چې د مینې مجلې په اړه رامنځته شوی دی خپل تعصب څرګندوو، ډاډ ورکوو. تر اوسه که څه هم دغه ستونزه موږ سره په رسمي ډول نه ده شریکه شوې، خو ډاډ مو دا دی که چېرته موږ سره دا موضوع شریکه شي په خپله د ځواب صاحب لخوا نه او یا هم په ننګرهار کې د ژورنالیستیکو ټولنو نهادونو لخوا نه، موږ امدګي لرو چې د خپلو زیرکتو ادارو په توسط د دغه د مجلې په وړاندې د ګواښونو څېړنه وکړو.
په ننګرهار کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه هم د مینې مجلې پر بندېدو خواشیني ښکاره کړه او دا یې پر بیان ازادۍ سخت ګزار وباله. د دې ادارې یو غړي استاد سیدابا سادات رسنیو ته وویل
د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د مینې مجلې د بندېدو دغه اعلان په کلکو ټکو غندي. دوی ته چې کوم تهدیدونه، کوم ګواښونه شوي دي، دغه د ژورنالیزم د اصولو، د رسنیو د قانون خلاف او د ټولو هغه نافذو معیارونو له مخې چې د ژورنالستان لپاره ټاکل شوي د هغې خلاف دي.
بلخوا په ننګرهار کې میشتو شاعرانو او لیکوالانو هم د مینې مجلې پر بندېدو خواشیني ښکاره کړه او په خبره یې مینه مجله د ولسونو وه او د لیوالتیا وړ مطالب پکې خپرېدل.
زه د مینې مجلې پر بندښت خورا ډیر خواشینی یم. په دې کې مې هیڅ شک نشته دی چې رښتیا هم ځواب له یو لړ ستونزو او ننګونو سره مخ دی. خدای یوازې ځواب صاحب نه دی، په دې سیمه کې د ژورنالستانو پر وړاندې نور ډیرې زیاتې ستونزې دي. زما غوښتنه د یو ژورنالیست په توګه له افغان ولسمشره دا ده چې راځه د بیان ازادي راته تر الفاظو مه پرېږده. رښتیا هم څنګه چې وایي کته ځي او واکمنی بل چاته په لاس ورځینو د بیان ازادي راته په رښتینې توګه پرېده.
مینه مجله داسې یوه مجله وه چې د ولسونو مجله وه، یو ولسي مجله وه، خو بدبختانه دومره خفه یو چې له حده زیات، ځکه دا د ولس د غږ د ټپ کېدو یوه ذریعه وه چې زورواکو استعمال کړه او مینه مجله یې ودروله. زه د زړه نه خفه یم، د ختیځ ادبي بهیر ملګري ټول خواشینی دي.
د مینه مجله یوازې په ختیځ سیمه پورې نه وه محدوده، بلکې د هیواد ګوډ ګوډ ته رسېدلې وه. رښتیا هم د ننګرهار هغه نوم چې د علم او د ادب زانګو په نوم باندې یادېدله، دوغه دو اصلونو ته ډېر زیات انعکاس ورکړی و. هر علمي ډګر ته به چې لاړلې، د هر یو ځوان سره به د مینې مجله په لاس کې وه او د مینې مجلې نه به یې ډېر څه ترلاسه کول. ولې نن چې د زورواکو له خوا نه، یا د چارواکو له خوا نه، او یا هم د زر او د زور د څښتنانو له خوا نه په عزت الله ځواب باندې، او یا هم په مینې مجلې باندې دا ډول یو تهدید رامنځته کېږي، یوه ستونزه رامنځته کېږي، او په پایله کې مینه مجله تړل کېږي، دا یوازې د ځوانانو په مقابل کې نه، بلکې د دغه ټولنې په مقابل کې یو لوی خنډ دی، یو لوی گزار دی.
خغلی جواب له تیر 12 کالونو راهیسې له بلابل رسنیو سره ژورنالیستیک فعالیتونه تر سره کړی، او په همدې موده کې د مینې په نامه مجله هم چاپوله، او د هیواد په ګوډ ګوډ کې د مجلې مینوال پیدا کړل. د جواب په خبره لید وړاندې یو ورمخ کې هم ځینی زورواکانو د ژورنالیستیکو هڅو پر وړاندې خډونه پورته کړی وو، او دا ځلې دې ته مجبور کړ چې نور د مینې مجله بند کړي. د یو شمېر ژورنالیستانو او فرهنګیانو په خبره کچيري په ننګرهار کې د چارواکو، زورواکانو او پخوانیو قومندانانو لخوا د غوښونو لړۍ همداسې روانه وي، نو هیڅ ژورنالیست یا لیکوال به دې ته زړه نه کړی چې حقایق را وسپړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د دنیا شاورونه په چټکۍ سره مخ په لویدو دي، خو که شاورونه لازم آسانتیاو ته لپامه پرته لوی شي، ډیر مشکلات به پیدا شي. کابل چې په تیرو لسو کلونو کې څو ځله لوی شوی، خو لازمو تاسیساتو ته پکې پام نه دی شوی، مشکلات یې څو ځله زیات شوي دي. د شاوخوا نیمې پېړۍ پخوا وخت سیلانیانو په یونلیکونو او رپورټونو کې کابل د آسیا یو ښکلی ښار بلل کیږي. د ښار د لاجوردی آسمان یادونې او د په زړه پورې سکون او سکوت ستاینې کیږي. مګر په اوسني کابل کې د نیلي آسمان ځای یوې په دوړو کې پټی سپینچکی پردې نیولی دی، او اوس دا خبره څوک نه کوي چې کابل د آسیا ښکلی ښار دی. د ملګرو ملتونو ادارې په دې وروستیو ورځو کې د نړۍ د لویو ښارونو په باره کې یو رپورټ خپور کړی دی چې خلاصه یې وشمه رشید لولي.
دلې اوس د دنیا په دویم نمبر لوی ښار بدل شوی دی، او 25 میلیونه کسان پکې اوسي. توکیو لا تر اوسه پورې د نړۍ تر ګردوګن نفوسه ښار دی چې 38 میلیونه کسان پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو د ښاري ژوند په باره کې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې د توکیو نفوس نور نه زیاتیږي، او بلکې ورو ورو مخ په کمیدو دی. خو د ډیلی نفوس په چټکۍ سره ډیریږي، او شپاړس کاله وروسته به، یعنی په 2030 کال کې، به د ډیلی نفوس 35 میلیونو ته ورسي. البته تر هغې نیټې پورې به د توکیو په نفوسو کې د 1 میلیونو په اندازه کموالی راغلی وي، او 28 میلیونه کسان به پکې ژوند کوي چې بیا به هم تر ډیلی نفوس یو څه زیات وي. د برازیل تر ګردو لوی ښار سوا پالو، د مکسیکو مرکز مکسیکو سیټي، په چین کې شانګهای، او په هند کې ممبئی په ترتیب سره له توکیو او ډیلی وروسته د نړۍ خورا پر نفوسه ښارونه دي. ممبئی چې د نړۍ شپږم نمبر ګن نفوسه ښار دی، 28 میلیونه کسان پکې اوسي. د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې د خورا لوی ښارونو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو لوی ښارونه به لوی مشکلات هم ولري. په دې ښارونو کې به د کورونو، بنیادي تاسیساتو، ترانسپورت، انرژي، کار پیدا کولو، تعلیمي خدماتو او صحي اسانتیاو مشکلات را پیدا شي، چې له دغو مشکلاتو سره مقابله زیاته توجه غواړي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې راغلي دي چې د لوی ښارونو د ستونزو حل کول په 21مه پیړۍ کې د انسانانو په مخ کې پروت یو مهم چیلنج دی. رپورت وایي چې په 1990 کال کې یوازې 10 د سیخارونه و چې نفوس یې تر 10 میلیونه زیات و، خو اوس چې په هغه وخت 24 کاله تیر دي، د نړۍ د هغو ښارونو شمیر 28 ته رسیدلی دی چې 10 یا تر 10 میلیونه زیات کسان پکې اوسي، او په راتلونکو 1400 کالو کې به د 10 ښارونو شمیر 140 ته ورسیږي. په ډیلی کې د نفوس د زیاتوالي په وجه پیدا شوې ستونزې سره له اوسه لا محسوسې دي. دغه ښار د اوبو، د برېښنا، د صحي او تعلیمي خدماتو، بنیادي تاسیساتو، پاکوالي او امنیت په برخه کې نیمګړتیاوې لري.
برازیل چې د مساحت په لحاظ له افغانستان څخه کابو دیر لس برابر لوی دی، شاوخوا 200 میلیونه کسان پکې ژوند کوي. د جنوبی امریکا د دغه پرتګالی ژبې هیواد یو ولسی نکل مو درته له انګریزي راژباړلی دی چې لینا شریفی لولي.
د خوشالۍ کلی پاچا خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستاوه او استاد ته کېنوه چې یو څه زده کړي. ولې زوی د زده کړې نه و، استادانو ته ډېر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول. دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی، هسې وخت ضایع کوو. پاچا د خپل پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان راوبلل او ورنوي غوښتل چې د شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي. دوی پوره یو کال او یوه ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقل او کتاب دښمنه شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي، او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي، دنیا وګوري او د سفر او سیاحت په برکت ګوندې هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې نشي حاصلولای. د شهزاده د سفر تیاریانې شروع شوې. ښې جامې، زینکړی آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شوه، او د پسرلي په یوه ښکلي سهار شهزاده په آس پښه واړوله د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. ډیر وطنونه ولیدل او چې له هر وطنه به تیریده یو شی ورنه زده کوه. داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نه وي زده کړي. د کته هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستي ذهن څښتن و. شهزاده د ذهن په کچکول کې هر ورځ نوي نوي معلومات راټولول. دای له څو میاشتو سفر کولو وروسته یو ورځ یو ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه. وای خیست د مرغ پلورونکی یو خزدکه هم خرڅلاو ته راوړی و. شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکی ورته وویل چې د دې خزدکې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم رانیوله. خرڅونکی چې خزدکه وپلورله له کڅوړې یو پتنګ راوایست، او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکی ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغواړي وړلی شي. شهزاده پتنګ هم رانیو او روان شو. او دا ورځ کې چې خزدکه پتنګ او مرغه ورسره وو، او لیو لوی ځنګل تیریده لار ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نمجن وو او ونې ډېرې ګڼې وې. شهزاده پکې لار نه شوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخوت او شاوخوا یې وڅارله. د ته د ونې له سره په لرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسید پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د آسمان وریځو ته رسېده. له داسې بلا تیریدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګامی خودل ناممکن ښکارېدل. خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغۍ یې له خپل قفسه راویست. د سندرې ورته وویل مرغۍ